سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې دي تاسو مخه کلاس ته راډیو لوري تاسو د ریډیو خبرونه چلې ورو ساته د عمر لري د سهار لښ بغوډه مخام تر شپو پر لندو چپونو نه سیو شپږ دېش مترو او د مخام لښ بغن سر تر شپو په منځني چپه دوه شپږ نوې مخه کولې د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکي وايي په پنچیر کې د اوسپنی او سپینو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالۍ کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبره کړې چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. د نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د قانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هېڅ رسمیت نه لري. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړۍ جوپه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس د دغه هېواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی دی چې دا بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په الوتکه کې د خوراکي موادو، درملو، خیمو، کمپلو، چپرکټونو او فرشونو یې د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسولی دي. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې هم خلکو ته رسولی دي. ترینوی کلن محمد علی موحدی کرمانی د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. محیدی کرمانی ته د سه شنبه پورس په غونډه کې له درې اتیا حاضرو غړو څخه پنځه پنځوس غړو موافقه رایه ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د ایران مشر پنځه اتیا کلن علي خامنهای سپین ږیری شوی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل لبرید وروسته تر اوسه د 1540 ماشومان د وژلو خبر راڅرګند او زیاته کړې ده چې په تیرو څو باندو تو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1340 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرونې یوې څلور کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د نجلۍ د اپریل په 9 په اودیسیا کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړي خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیت سی آر وایي چې له سختو سیلابونو وروسته افغانستان له بحران سره مخ دی. دغه کمشنر ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېر لا هم د سیلابونو له امله ترې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب ولایتونو په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه راوړلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري نن جمعه د مئی 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېرې لا هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپنا، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال یې ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپله اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري له سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ خلک باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې دراس حکومت اصلا قرار دی.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرستو ته سخته اړتیا لري.
مرست دا اشد ضرورت دا بیخی زیاد ضرورت دا خلق بیخی زیاد پا تکلیف کی دی خوراکی تو که خیمه پرستن کمپل توشکی دا شد قطن دا خلق سر نشتا فعلا پا سهرا که جواند کوی یو نیم کمکنش دولت لخوان شوی دی اگه هم ورطا رسیدلی دی بازو تا بازو ندی رسیدلی
حد سموکر چی پا بیلا بیلو ولیتونو که دا سیلابونو در آواتلو لعمل دا وقت و زیانونو دا ورسته و شمیرو پاره دا طالبانو دا حکمت پی خود تا درسیدو پا چارو که دا دولت وزارت دا ویان جانان سایق نظر هم واخلو خونمولی دا دی راپور تر خپریدو زموږ پختن جواب نکړي خوران دي تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلی و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سخت اورښتونه او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 8000 ډیر یې ټپیان کړي دي یاد سازمان په افغانستان کې پر راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداري ورکړي او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه هم ډیره کړي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د اورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهان وایي جګړې د خبریالانو په وړاندې امنیتي ګواښونه او د دوی پر وړاندې بندیزونه زرګونو خبریالان دې تړ کړي چې خپل هیوادونه پرېږدي د ملګرو ملتونو د سازمان یو څېړونکي ویلي چې افغان خبریالان او دغه شان د ځینو نورو هیوادونو خبریالان چې کډوالۍ ته مخه کړې له خپل هیواده بهر هم له فزیکي آنلاین او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګریوان دي تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی نوموړي د پنځمې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپل متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بیګنا خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي د کاغلي مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
لږ پګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته نه پریښودل کیږي خځې په دولتي ادارو کې لکار منه دي موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناک توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي
جمهوري غوښتونکي مقاله چې د امریکا دی
په بخښنه سره چې موږ غلط راپور تاسو لپاره پلی کړی وو اوس به ورشو د خبريالانو ستونزو ته چې دوی په جلا وطنۍ کې لسړول ستونزو سره مخامخ دي ولې اړ شوي دي چې خپل هیوادونه پرېږدي تفصیل په دې راپور کې اورو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی نوموړي د پنځمې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپل متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بیګنا خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي د کاغلي مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
لږ پګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته نه پریښودل کیږي خځې په دولتي ادارو کې لکار منه دي موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناک توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي
جمهوري غوښتونکي مقال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د جلا وطنو خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي د ملګرو ملتونو څېړونکي ایران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې چې هلته جګړه دوام لري یا د بیان ازادي هلته محدود شوې، زرګونه خبریالان د ګواښونو، امنیتي ستونزو او د دوی د کار پر وړاندې محدودیتونو له امله دوی اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي. د نوموړي په وینا د جلاوطنو خبریالانو شمیر مخ په ډیریدو دی. دغه شان خپلواکي او مهمې رسنۍ هر ورځ له زیاتو محدودیتونو او خنډونو سره مخ کیږي او د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادونو کې استبدادونه ډیریږي. ایرین خان زیاته کړې، هغو خبریالانو چې خپل هیوادونه یې پریښي او کډوالۍ ته یې مخه کړې، له خپل هیواده بهر هم د فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره مخ دي. جلاوطني افغان خبریالان هم وایي چې د هیواد او کار له پریښودلو وروسته په جلاوطنۍ کې بې برخلیکه ژوند کوي. یو افغان خبریاله چې دا مهال په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت
لبته مرغه یوازې امنیتی ستونزې نه وي، موږ د حکومت او خلکو لخوا له ډیرو محدودیتونو سره مخ وو، ځکه چې د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي وو چې خلک په ازاده توګه حقایق بیان نشي کړی. دغو ستونزو د خبریالۍ کار ستونزمن کړ.
خصوصی هم که ما داشتم اون رشته هم که ما خوانده بودم نمیتونستم که کدام کار دیگه ای رو انجام بدم.
بلخوا په جرمنی کې یو افغان خبریال اجمل غفوری ازادي رادیو ته وویل هغه خبریالان چې جلاوطن دي د ژبې له ستونزې سره مخ دي، چې د پټکو په اروپایي هیوادونو کې د یو خبریال په توګه د کار کول ستونزمن کړي.
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانو که حالا در تبعید
له پد مرغه جلاوطنی خبریالان د کڼو ستونزو سره مخ دي. ولوې ستونزې د ژبې ستونزه ده. ډیر وخت نیسی چې یو خبریال دا معیارونه پوره کړي او په بهرنیو رسنیو کې د کار کولو وړتیا پیدا کړي چې هلته نوې ژبه او نوې فضا موجوده وي.
کاملا فضا و ماحول و زبان جدید از برش فعالیت بکنه.
دغه خبریالان له خبریالانو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو څخه د داسې پروګرامونو او پلانونو غوښتنه کوي څو په جلاوطنۍ کې خبریالان یو ځل بیا وکولای شي خپلې خبریالۍ ته دوام ورکړي. د افغان خبریالانو د مرکز د ارتباطاتو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تپل شوی کډوالۍ د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د هغوی مورال یې کمزوری کړی دی.
خبرنگارانی هم که در تبعید هستند متاسفانه نه تنها
لبد منغه هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې دي، نه یوازې دا چې خپلې خبریالۍ ته دوام نشي ورکولی، لبیلابیلو ننګونو سره مخ دي او دې کار د خبریالانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی چې ورسره یې مورال کمزوري شوي. موږ هیله من یو چې دا وضعیت تغییر وکړي.
خو بل لور ته په افغانستان کې د امریکا سفارت شارز دافیرې کرنډې کر د پنشن بې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د افغانستان پر رسنیو فشارونه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو فعالیت بند شي. خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اعلان کړی چې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، زورونې او ویرې له امله خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه، بلکې د دوی د مالي سرچینو د له منځه تللو له امله تړل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي راتګ سره سمون خوري، په دغه هیواد کې د ځینو سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله یو شمیر رسنۍ وتړل شوې او ډېر شمیر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول. هغه شمیر خبریالان چې اوس هم په افغانستان کې دي اړ دي د طالبانو دستور عملونه ومني.
د بشری حقوقو د څار سازمان دا کوي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پادری مناسبه کې د بس لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبان په دې ناسبه کې ګډون ته وهڅوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د صدر رډي فرهنګي مجله هم مهیروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د دوه د دریمې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کېدو ته اندېښمن دي. د دغې سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوه په راتلونکې غونډه کې د بحث لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نوموړی د ملګرو ملتونو دغه چلند نهیلي کوونکی وباله او ویل چې